دی بیا هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې بے وزلو کچه په زیاته کچه سره د ځکه زیات شمیر وګړي زموږ افغانستان کې اوسېږي چې هغوی د خپل ژوند ورځنیزې اړتیاوې نه سي پوره کولی او دوی لوږې او تندې سره مخامخ دي. په اوسني وخت کې 6 میلیونه خلک چې دي په ورځني کارونه چې دي لوږې او تږې سره مخامخ دي. ځکه که چېرې موږ تاسو د افغانستان اقتصادي ویش ته وګورو په سلو کې 24 کورنۍ هره ورځ ډېر لږ خوراکي لګښت لري چې دی د خپل خوراکي لګښتونو د پوره کولو لپاره دغه 40% خلک چې دي دغه کوم 40% کوم خلک چې دي دوی د خپل خوراکي لګښتونو لپاره د لوږې او تندې سره مخامخ دي. او همشنان په ټوله هیواد کې په سلو کې 10 نفوس د خپلې اړتیاوې لږ خوراکي توکي مصرفوي. یعنی په سلو کې 10% خلک کولی سي خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي، خو مګر 9% کسان چې دي هغوی نه سي کولی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي. خو ټیټ عمر لرونکي ماشومان بیا زموږ په هیواد کې له زیات وزن کمښت یا هم خوارځواکۍ له ستونزې سره مخامخ دي. په دې باندې اخته سوي دي ځکه ښه غذایي توکي مېرمنو ته نه چمتو کېږي تر څو هغوی د خپل اولادونو روزنه وکړي. نو په سلو کې د 6.8 له همدې عمله څخه مري، چې ځکه چې خوارځواکي کمزوري وزن کمښت وي، نو له همدې عمله څخه زیاتره ماشومان د مړینې لامل هم ګرځي. چې په ټولنیز توګه زموږ په هیواد کې په سلو کې 40% وګړي په بېلابېلو کچو د خوراکي توکو ستونزې لري چې د دې سره هم مخامخ دي. که چېرې موږ او تاسو د افغانستان د اوبو او د ځمکې څخه په جغرافیې چاپېریال ته متوجه اوسېږو، دغه کومې اوبه او ځمکې چې لري نو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له بډایه هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. که چېرې موږ او تاسو د دې څخه په سمه توګه باندې ګټه واخلو، نو موږ او تاسو کولی سو چې په خپلو محصولاتو سره خپل د ګران هېواد افغانستان وزن راپورته کړو. نه یوازې دا چې موږ او تاسو به د خپل هېواد ورځنیزې اړتیاوې پوره کړو، یعنې د خپل هېواد د کوم نفوس چې پکې ژوند کوي د دې ورځنیزې اړتیاوې پوره کړو، بلکې سو دا کوم کرنیز حاصلات چې موږ تاسو په افغانستان کې لرو هغه نورو بهرنیو هیوادونو ته هم واستو. نو موږ ویل سو نه یوازې چې کورنی اړتیا موږ تاسو د دې څخه بشپړول سو، بلکې کرنیز محصولات د صنایعو او د هیواد صادراتو کې هم مهم وواده او رول لري چې موږ تاسو سره کول سي په صنایعاتو کې هم بشپړونه واخلي. ترونو ځکه کو هغه لاملونه چې د یو هیواد په مالداری پرمختګ او محدودیت پورې اړه لري، د هغو له جملو څخه یو په خپل لمړنۍ پکتور چې دی هغه اقلیم دی. که چیرې یو هیواد ښه اقلیم ولري، هغه هیواد کولی سي د ښه حاصلات ترسره کړي، ځکه دا یو مهم پکتور دی. ښه اقلیم کولی سي چې یو ښه حاصل هیزه ځمکه باندې تاثیر وکړي. دویم فکتور چې دی د ځمکې جوړښت دی. د ځمکې جوړښت باید شګلن ونه اوسېږي، ځمکه باید صافه شفافه خاوره ولري تر څو په هغه کې وکولی سي چې کرنیز حاصلات وده وکړي. او خاوره باید بشري واوسېږي، لکه خاوره باید تخم کرلو لپاره برابر اوسېږي تر څو بزګران وکولی سي خپل کرنیز حاصلات په سمه توګه سرته ورسوي. د دې تر څنګ د هیواد په ځینو لوړو سیمو کې لکه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځینو لوړو سیمو کې لکه کابل، ګردیز، غزنی او نورو کې کرنه یوازې په یو فصل کې پکښې کېږي چې سمه حاصل هیزه ځمکې لري. نو موږ ویل سو اورښت کمښت او د اوبو نشتوالی د یو هیواد کرنې ته زیان رسوي. که چیرې اوبه کمښت اوسېږي، نو هغه هیواد نسي کولی په سمه توګه سره خپلې کرنې ته وده ورکړي. او په هیواد کې د اوبو لګولو سیستم ښه پرمختګ ګونه له جملو څخه دی چې د افغانستان سیندونه د اوبو جریان په کره توګه سره سرته رسوي او هغه پکښې کې سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، په ټولنیزه توګه سره موږ ویلی سو چې په افغانستان کې کرنه او مالداري تر ډېره حده پورې په دودیزه توګه سره مخې ته وړل کېږي، چې دا د هیواد په پراختیا کې مخې ته راوړي چې مختلف ډول شفتالو، البالو، رنګارنګ بینډي، بانجان، رومي دا ټول زموږ هیواد کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان د دې تر څنګ کدرمنه وګلالي زده کوونکو، په ځینې سیمو کې موږ او تاسو ځینې توکي دي چې هغه موږ او تاسو کرنیز چارې کې په پراخه توګه باندې ګټه ځینې اخلو، چې بزګران یوازې د خپل کورنۍ اړتیاوې ورباندې پوره کوي او وروسته د هغه څخه د هغه یو څه اندازه بیا بازارونو ته وړاندې کوي او خرڅوي. چې کله چې په دغو سیمو کې اورښت کم شي، نو دغه د اوبو د نشتوالي له کبله څخه کرنې ته تاوان رسیږي او دوی نه یوازې بیا دوی د خپل خوراکي توکي ځینې برابرۍ نشي کولای چې بازار ته وړاندې کړي، او په هیواد کې د اوبو د لګښت سیستمونه پر مخ باندې نه دي تللي، ځکه زموږ هیواد یو له هیوادونو له جمهور څخه دی چې پر مشینري باندې نه دي ولاړ. مشینري پکې په کمه ده، کمه توګه سره ده. نو د کرنې په برخه کې پانګه اچول هم کمزورې دي، او د هیواد په ځینو سیمو کې د اوبو لګولو ته اړتیا لري خو هغه نسته. یعنی د اوبو لګولو ځینې سیستمونه ته موږ ضرورت لرو، مګر په هغو سیمو کې د اوبو لګولو سیستمونه نسته، چې دا هم زموږ د هیواد له کمزورۍ د نشت له جمهور څخه شمېرل کېږي. لکه څرنګه چې مخکې موږ او تاسو وویل چې زموږ هیواد یو له هیوادونو له جمهور څخه شمېرل کېږي چې زیاته کچه یې خلک یې په کرنه او مالداري باندې بوخت دي، او دوی د هغه څارویو په روزنه کې وي. د څارویو په روزنه سره دوی د هغوی مستې، شلومبې، شیدې، کوچي، پیروي دې خرڅوي، او وروسته د هغه څخه یو څه اندازه پیسې لاسته راوړي چې د هغه تر څنګ دوی د ژوند نورې ورځنیزې اړتیاوې لکه لباس رانیول، جامې جوړول، څپلۍ رانیول، او د کور نور سامان توکي لوښي دا رانیول، دا بیا د هغه په واسطه سره دوی سرته رسوي. نو درنو زده کوونکو خدای دې کې تر دې دم پر تاسو پوسی او اوسې ژي وسام د لوست راتلونکي برخه تر ازو چې دې برخه کې موږ تاسو د انرژي او د هغې اهمیت اړوند بحث لرو. انرژي چې موږ تاسو ټول په هیجو انرژي هغه ځواک یا هم هغه قوت طاقت ویل کیږي چې د هغې په وسیله سره موږ تاسو په صنایع او ماشینونو او صنعتي تولیداتو کې خوځش یا هم چټکتیا رامنځته کوي. نو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې زیات شمیر د انرژي سرچینې موجود دي چې زموږ په هیواد کې د ځمکې پر مخ او د ځمکې لاندې موندل کیږي، چې په اوسني وخت کې د افغانستان د صنایعو د انرژي د اړتیاو د لرې کولو لپاره لوی او کوچني ماشینونه چمتو سوي دي چې ټولنې د پرمختګ لپاره انرژي ډیر اهمیت لري. کچیرې په یو ټولنه کې، په یو هیواد، په یو ځای کې انرژي موجود وو سي، نو هلته به په پراخه توګه سره سوداګري سرته ورسول سي، صنعت کې به پراختیا راسي، لیږد او رالیږد کې به اسانتیاوې منځته راسي، او حیاتي چارې به په مستقیم توګه سره مخې ته ولاړې سي. او انرژي پر دغو ټولو شیانو پورې مربوطه ده. یعنی کچیرې موږ تاسو سوداګري کوو، کچیرې صنعت کارونه باندې اخته یو، کچیرې په یو دفتر کې کار کوو، کچیرې په یو شونځي، په هر ځای کې کار کوو، موږ تاسو انرژي ته ضرورت لرو. چې د انرژي مهمې سرچینې له جملو څخه یو پخپله د ډبرو سکاره شمارل کېږي، دویم نفت دی، ګاز دی، اوبه دی، باد دی، لمر ده، او نوري انرژیانې دي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ورسره مخامخ کېږو. قدرمن زده کوونکو، زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکاره چې دي یو له مهمو صنعت خیزو انرژي له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د سمن توکو په توګه باندې کار ځینې اخیستل کېږي، چې نفت هم زموږ د هیواد یو له مهمو انرژي له جملو څخه شمېرل کېږي، چې سرچینه یې په ځانګړي توګه سره ارزښت لري. او د ځینو پلټنو پر اساس په 1350 هجري لمریز کال کې په دې باندې د نفت په هره حقله پلټنه وسوله، چې په افغانستان او بهرني جیولوجیکستانو له خوا څخه دا څېړنه ترسره شوله، او دا معلومه شوله چې په زموږ په هیواد افغانستان کې ډېرو سیمو کې ځانګړي توګه سره په شمالي برخو او لویدیځو او سویلي برخو کې ډېر د نفتو ګاز او د نفتو زیرمې شته، چې دغه د افغانستان په اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی شي. همچنان موږ په هیواد افغانستان کې مختلفې بیلابیلې سرچینې دي چې هغه څخه موږ تاسو ګټه اخیستلی شو. اوس هم درنو زده کوونکو، بل برخه چې د موږ تاسو وایي د انرژي د نوي کېدونکو او نه نوي کېدونکو سرچینې لولو، چې دا انرژي نوي کېدونکو او نه نوي کېدونکو سرچینې په خپل په طبیعت کې د انرژي دوه ډوله سرچینې موجود دي. یو سرچینه چې ده هغه سرچینې دي چې نوي کېږي، او دوم چې دي هغه سرچینې دي چې د نوي کېدو وړتیا نه لري. یعنی موږ نشو کولای چې هغه نوي کو. اوس موږ تاسو لومړنی هغه سرچینې لولو چې نوی کیږي. یعنی نوی کیدونکي سرچینې کوم سرچینو ته ویل کیږي؟ لومړی درنو ځکهونکو، انرژي د تولید د نوی کیدونکو ور سرچینې هغه سرچینو ته ویل کیږي چې په طبیعت پوری پر اندازه سره موږ تاسو وکولای شو چې هغه پیدا کړو، لکه اوبه. دا موږ تاسو کولای شو چې نوی کو باد او لمر چې تل زموږ په چاپریال کې شته دي او پای ته رسیدل کې نه دي او بیا پایان نه لري. نو موږ تاسو ویلی شو چې دغه موږ او تاسو بیا بیا نوی کولای شو. مثلا اوبه دي، کله چې موږ او تاسو اوبه چې دي په سندونو او رودونو کې تاسو وګورئ، پایا نه لري، همداسې روان دي. موږ او تاسو نوی اوبه ترلاسه کولای شو. لمر دي، نن تاو دي، سبا یخ دي، یعنی نن ورځ تاو ده، ورځ سبا یخ ورځ ده، لمر هم نوی کیږي، رڼا ده، یوه ورځ شپه یې یوه ورځ وي. نو دا نوی کیدونکي انرژي ورته کیږي. خو د انرژي نوی کیدونکي منبع یا هم سرچینې هغو سرچینو ته موږ او تاسو ویلی شو چې وروسته تر یوې مودې څخه زیرمې پای ته رسیږي، لکه د ډبرو سکاره، نفت دي، یعنی نه نوی کیدونکو سرچینې شي دی چې هغه بیرته نه نوی کیږي لکه د ډبرو سکاره کله چې وسپز سي بیرته مرو تاسو د ډبرو سکاره نو سوزین جوړول نیپ دی همدارنګ غاز دی کچری مرو تاسو وسوزو بیرته مرو تاسو هغه غاز نه سولاست راوړل نو دغه ته دغه سرچینات بیا نه نوی کیدونکو سرچینې هم زیر موي کیږي چې ورسته د یو سمودې څخه مرو تاسو لسته نه سراوړل او تل په پرله پسې توګه څخه کار ځنی اکثر کیږي همدارنګ د دې ترڅنګ درنوز د کونکو بل برخه چې د هغه په خپل حرارتي انرژي ده چې حرارتي انرژي هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې مهمو انرژیانو له جمهور څخه شمېر کېږي چې دا انرژي دغه ډول انرژي نوي کېدونکي او نوي کېدونکي برخه هم لري چې حرارتي انرژي د ډبرو د سکرو د نیپټو او غازو د سپزولو څخه لاسته راوړل کېږي چې د چاپریال د ککړتیا او د ځمکې د تودېدلو لامل ګرځي چې ځمکې ته ډېر تودوخه ورکړي زموږ په هیواد کې د انرژي دغه دواړه ډول سرچینې لکه نوي کېدونکي او نه نوي کېدونکي سرچینو څخه کار اخیستل کېږي چې په پاکستان کې د دې ترڅنګ د ډبرو سکاره نیپټ او غاز پیدا کیږي نه نوي کېدونکي سرچینو څخه کار اخیستل کېږي بلکې د انرژي د نوي کېدونکو سرچینو څخه هم په پراخه کچه کار اخیستل کېږي چې د هغو له جملو څخه یو بل او وو انرژي د نوي کېدونکي سرچینې یو مهمه سرچینه ده هغه سندونه چې دی په دې کې مرته سند برښنا بندونه جوړ کړی دی او د دې څخه ګټه اخلو نو درنو زده کونکو هله د چتا سودر دیدم پر پوسیو او سیږي او زو معلومات متر لاسه کړو او سیږي وسندلو سترونکو برخه ته پدې کې کورنۍ دند د بس پلانونه دي هر سوال ته به مطابق جواب پیدا کوي لمړنۍ سوال افغانستان د کرنې لپلوه څه ډول انرژي ده لری د ایم سوال انرژي احمد سشيدي از مشپښمن کې نور نو درنو قدر من زده کونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتره سیر هله د چي سو پوسیو او سیږي تربل د سترس پر ساس بدرانه حضور کې حاضرین د لپمان
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
اوس بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ کډر مونږ غوښتل چې کون کو زبرښنا فاریو زلبه هم تاسو ټول ته شراغاس پېما عدد ول سب ټولګي جغرافي مضمون درې ولسته هله د چې تاسو ټول کډر مونږ غوښتل چې کون کې برترو او جوړو صحت مند او سړي د صحت چمې بون پتن مې کډر مونږ کون کو د طلبه سریو زلبه هم یادوري کوم هله دین چې تاسو د نن ورځې نه ولست فایل کان تاسو ټول پرز د کون کې باید خپل زانو سره بل د ول سم ټولګي جغرافي مضمون کتاب کتابچا او قلم ول تر څو وکولې سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزر نور سره نوٹ کړئ کدر مونږ غوړې چې کون کوس مرسته سو د نن ورځې دریم لوست هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو عبارت دی له لومړی اداري تشکیلات وې ولایتونه او مرکزونه یې دریم د هیواد په پرمختیا کې تنفس اهمیت یعنی موږ به نن ورځ مرکزان هیواد افغانستان د اداري تشکیلات او د ولایتونو او مرکزونو او هم چې د هیواد په پرمختیا کې د نفوسو د اهمیت په حق له معلومات ولولو نو خلې ته چې تاسو ټول درنه کون کې د لوستر پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه تکړه نو نو ځکه کو اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې سم راستاسو د نن ورځې د لوست لمرنۍ موضوع د افغانستان د اداري تشکیلات په حق لنه لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو هر هیواد خپل پزلان کې خپل ځان ته اداري تشکیلات لري چې هغوی خپل اداره یا هم خپل حکومت پر منیجمنت کوي نن ورځ موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د اداري تشکیلاتو په حق له معلومات لسترو خو شو کډر منځ کوونکو په کوم وخت کې شي کله غازی امان الله خان سلطنت وو په هغه وخت کې افغانستان غازی امان الله خان په پنځو ولایتونو او سلورو علي حکومتونو باندې ویشل وو چې غزه من له خان پنځه ولایتونه چې و د هغول جملو څخه په هغه وخت کې کوم نمونه شی و کابل و د کابل ولایت و دویم چې و کندهار ولایت و دریم هرات څلورم ترکستان او پنځم په خپل د قطغن او بدخشان سیمې وي دغه د افغانستان پنځه ولایتونه و او څلور علي حکومتونو له جملو څخه یې په خپل د ختیځ سیمې علي حکومت و دویم سویلي سیمې علي حکومت و دریم د میمنی علي حکومت و او څلورم چې و د فرا علي حکومت په نامه سره یې چې دغه حکومتونه غازی امان الله خان د حکومت په وخت کې سره رامنځته شوي و. درنو زده کوونکو کله چې دغه ویش یا هم اداري تقسیم بندي ته کتل شوي و نو په هغه وخت کې په 1343 لمریز کال کې دغه د سیمو ویش یا هم اداري حکومت چې و په دغه وخت کې ځینې طبیعي خنډونه رامنځته کړل لکه غرونه زیات شمېر غرونه چې زموږ په هېواد کې موجود و همدارنګه پراخې او سرو زبونکې دښتې موجودې وې تنګي او سابول العبور درې موجودې وې په هیواد کې او هم چنان د وخت د لیږد او رالیږد د وسایلو له کبله څخه زیات ستونزې رامنځته شولې ځکه په هغه وخت کې د لیږد او رالیږد لپاره داسې زیات سهولتونه نه و برابر لکه څرنګه چې په اوس وخت کې دي. نو دغه زیات ستونزې رامنځته کېدو له کبله څخه دولتي چارواکو نسبه کولای چې تر څو د خلکو شکایتونو ته غوږ ونیسي او د هغوی عرضې واخلي ځکه د دوی مصرفیات زیات و ولایتونه هم ډیر کم و او هم چنان د دوی منیجمنټ هم کول هم ډیره زیاته سخته و د دوی لپاره. نو په هغه وخت کې ایرپانی او ټولنیز موضوعګانو ته ډیر زیات پام نه کېدله. نو په 1343 مریز کال کې د لومړي ځل لپاره اساسي قانون د تطبیق او ولسواکۍ د تمیم لپاره په هیواد کې اداري تشکیلاتو کې اساسي تغیرات منځته راغلل. کله چې دا تغیرات منځته راغلل نو افغانستان خاورې یې په 90 دارو واحدونو او ولایتونو باندې وویشل. کله چې د افغانستان خاورو پر څو تقسیم بندي کړله وی ویشل نه په هغه وخت کې هر ولایت د والی په واسطه سره کنټرول کېدل چې دغه والی بل مرکز سره مستقیما یا هم نیغ په نیغه اړیکه درلودله چې د ادارې کنټرول به د والی په واسطه سره سخت تر سره کېده او د هر ولایت چې و درنو زده کوونکو د ادارې او قضایي چارې به په خپل وار سره د خلکو د ارامۍ او د اسانتیا لپاره په کوچنی ادارو وحیدونه باندې ویشلې وي چې د هر ولایت په ولسوالۍ او کلوالی باندې ویشل یې هم تقسیم ودی سو. کپلان او خلاص ډول سره وایو درنو زده کوونکو د ولسوالی اداره کول چې و د ولایت د خواسخه کېدل یعنی د کوم ولسوالی اداره چې و د ولایت په غاړه و او د ولایت اداره چې و په مرکز سره به اړیکه ترلاسه او ورسره به د هغو سوالونو ته ځواب وي. خو د اجرایی قوې او نور غړي به د وزارتونو له خواسخه ټاکل کېدل او خپل دندې په دوی سرته رسولې چې د والی نظر څخه به د دوی ټول کارونه سرته رسول کېدل او ورسره لمړی به والی ټول نظر پراچو ورسره د هغه څخه د ولسوالی کارونه چې به هغه به ټول بیا د ولسوال تر نظر لاندې سرتر سوال کې د یعنی د ولایت کوم چار چې په وی هغه به د والی له نظر څخه سرتر سوال کې خو د ولسوالی کوم چار چې په وی هغه به بیرته د ولسوال تر نظر باندې وتلی چې بیرته به د دې وخت کې به همچنان د والی کارونه چې به و چې کوم سرته به رسول نو محلي ارګانونو ریاست جمهور ته به هم د ځواب ورکوي. همدارنګه درنو ځکونکو د دې وخت په جریان کې په 1340 مریز کال کې د هیواد په اداري ویش کې تغیرات راغلل چې په افغانستان ولایتونو شمیر 2 ته پورته سو چې څلور نیوي شاري ساحې وي او 200 څلور نیوي ولسوالۍ رامنځته شولې چې 2.5 اصلي او فرعي کلی پکښې کې شامل و چې ورسته بیا د هغه څخه په 1345 مریز کال څخه ورسته د ولسوالۍ کې چې یوه یې پنشیر او بلې دایکونتي و د هم اور اټسول یا هم ورته اضافه سو. خو په ورستي کلونو کې د کله چې افغانستان حکومت جمهوریت یا هم اسلامي جمهوریت و نو په دغه وخت کې اسلامي جمهوریت په وخت کې د ولایتونو شمیر څلور دیش ته پورته سو چې په دې وخت کې ولسوالۍ شمیر بیا 333 ولسوالۍ او سو موقتي ولسوالۍ باندې وویشل سو چې د افغانستان ټول لوی شار چې و هغه په خپل یا هم پایتخت یا مرکز چې و هغه د کابل شار په نامه سره یادېده چې یو له مهمو ښارونو له جملو څخه شمېرل کېده. او هم درنګه درنو زده کوونکو مراتسته په کتاب کې جدول لکړی دی چې په هغه جدول کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مکمل څلور جش ولایتونو نمونه هم چنان د هر ولایت مرکز مراتسته په نشه کړی دی او د هر ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې مراتسته په نشه کړی چې له هغه جملو څخه به نن ورځ د تاسو ته 15 ویم او نور ټول څلور جش ولایتونو نمونه او د ولایتونو مرکزونه او د ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې به تاسو خپل ټول لخبل ځانور سره بلی او په منظم ډول سره به زده کوئ. نو درنو زده کوونکو په جدول کې موږ تاسو په لمرنی شمیره کې د کابل ولایت لرو چې نوم یې کابل دی او هم چې نن د دې ولایت مرکز ښار چې دی هغه خپل د کابل ښار دی چې ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې 4,502.85 دی. دوم نمبر کې کندهار دی چې مرکز یې بیرته کندهار ښار دی او په کیلومتر مربع کې د مساحت له لحاظ څخه 4,500.84 دی. دریم هم هرات دی چې بیرته مرکز د هرات ښار یادیږي چې کیلومتر مربع کې د مساحت له لحاظ څخه 55,000.85 رسیږي. څلورم بلخ دی چې مزار شریف یې مرکز بلل کیږي، دا هم 40,000.92 د ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې راځي. او پنځم هم ننګرهار دی چې د ولایت نوم ننګرهار دی مګر د ولایت مرکز دی د جلال آباد ښار دی چې 1,000.5 پر کیلومتر مربع مساحت لري. نور درنو زکونکو تاسو خپل ځانو سره خپل تکرارولی سئ او زده کولی سئ. اوس هم درنو زکونکو د لوست په راتلونکي برخه کې د هیواد په پرمختیا کې د نفوسو د اهمیت په هکله معلومات لاسته راوړو. درنو زکونکو، نفوس د یو هیواد د ټولو اوسیدونکو ته ویل کیږي، یعنی هغه اوسیدونکي کوم چې په یو هیواد کې میشت دي. چې دغه اوسیدونکي په بیلابیلو لاملونو له مخې څخه په بیلابیلو ځایونو کې میشت دي یا هم ژوند کوي چې په دغو ځایونو کې سره ځای پر ځای شوي دي. د دې تر څنګ نفوس شمیر په ځینو ځایونو کې لږ او په ځینو ځایونو کې ډېر وي. خو موږ تاسو ته دا مهمه ده چې باید په د نفوسو دغه لامل باندې وپوهیږو. درنو زکونکو، عموما دا په یاد وساتي په کومو سیمو کې چې د انسانانو دپاره د ژوند امکانات برابر واوسي، په هغو ساحو کې انسانان په زیاته کچه سره ژوند کوي. یعنې د نفوسو ګڼوالي لپاره باید د یوې سیمې نفوس د هغې پر مساحت باندې موږ او تاسو وویشو. که چیرې موږ او تاسو دغه نفوس وویشو، بیا موږ او تاسو کولی شو دقیق معلومات لاسته راوړو. خو کله چې په افغانستان کې په 1990 لمریز کال کې سروې سرته ورسول شول، نو له دې څخه دا په ډاګه شول چې په افغانستان کې 10 میلیونه تنه کسان ژوند کوي. یعنې د اټکل د مخې څخه 10 میلیونه تنه کسان پکې ژوند کوي چې په ټول هیواد کې دغه کسان شمیر دي. او همدارنګه اوسنی نفوس په ټوله هیواد کې یو ډول نه دی، بلکې د دغه اقلیمي سیمو باندې اغیزه کوي. په کومو سیمو کې چې د ژوند ښه شرایط ورته برابر وي، ښه اقلیم آب هوا ولري، په هغه سیمو کې زیات شمیر کسان ژوند کوي. یعنې د ځمکې د جوړښت ښه شرایط او نور اقتصادي، بشري او سیاسي لاملونه د نفوس پر صحوي توپیر باندې اغیزه لري. همدارنګه موږ او تاسو هغه سیمو کې چې زیات کسان ژوند کوي په افغانستان کې هغه عبارت دي، هغه سیمې عبارت دي د ننګرهار، لوګر، کاپیسا، لغمان، پروان او زیات نفوس چې دي په دغو سیمو کې ځای پر ځای شوی دي. په داسې حال کې چې د بکوا او مارګو په سوځونکو دشتو کې د نفوس شمیر بیا په کم اندازه سره دی، ځکه هلته هم اقلیم تود دی او هلته ښه اقلیمي شرایط نشته. نو په هیواد کې پرمختیایي پلانونه او د نفوسو د زیاتوالي له مخې څخه په پام کې نیولو سره افغانستان نفوس په صنعتي مرکزي سیمو کې، اقلیمي سیمو کې، ښارونو او کلیو کې پرمختللو اندازه سره ځای پر ځای سی وی دی چې د ژوند شرایط ښه ورته برابر وي. او د افغانستان زیات شمیر کسان چې دی په کارونه باندې بوختي، یعنی دی د خپل ژوند لمرنی توکي چې دی اتیا سلنه خلک چې دی په کلیو کې ژوند کوي، ځکه هغه په کارونه باندې بوختي، او 60 سلنه کسان چې دی په ښارونو کې ژوند کوي، چې په دې ورستي کلونو کې د وخت په تیرېدو سره او سیاسي بدلونونو پر اساس سره د نفوسو ګڼګونه په جلال آباد، مزار شریف او هرات او نور ښارونو کې زیات شوی ده. د دې تر څنګ درمنو ګلریز د کون کوز مر فکران هیواد افغانستان کې د احصایه او د نفوسو جغرافیي ویش دي. په دې هیواد کې د داسې زموږ ګران هیواد افغانستان یو له تاریخي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې زیات شمیر خلک استوګنه کوي چې د خپلې استوګنې په باره کې که چیرې موږ تاسو فکر وکړو، نو موږ ویلی شو چې داسې زموږ ګران هیواد افغانستان له لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې لومړني خلک یې هم لومړني قبیلې چې وي هغه په خپله لرغوني آریایي مدنیت بنسټ ایښودونکي وو چې افغانستان ته راغلي وو، چې تاریخي جغرافیا د دې حقیقت ښکارندوی ده چې زموږ ګران هیواد افغانستان 5,000 کلن تاریخ لري چې یو له تاریخي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو نفوسو شمیر په هغه وخت کې د تاریخي ښارونو د تاسیس له مخې څخه د برخ څخه پیلېږي، یعنی د برخ ښار څخه پیلېږي چې موږ تاسو په لوست ولوستل چې د بلخ ښار مرکز شریف خپل مزار شریف ده. نو په دغه وخت کې زموږ ګران هیواد افغانستان کې تقریبا له 85 سلنه نفوس یې پر کرنه او د هغه پر وړاندې پر کارونو باندې بوخت و. تر اوسه پرې هم کرنه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ورباندې زیاته مذکور کېږي او زیات کسان چې دي پر کرنه او مالداري باندې خپل ژوند ته پرمختیا ورکړې ده او په دغه برخه باندې بوخت دي. نو له همدې امله څخه د فزیکي چاپریال جوړښت، د اقلیم ډول، هایدروګرافي ځانګړتیاوې، د انساني نفوسو د تمسکر او استوګنې لپاره بیلابیل تناسبونه شرایط برابر کړي دي چې زموږ په هیواد کې هم د نړۍ د نورو سیمو په شان سیمې په بیلابیلو تناسبونو باندې رامنځته شوي دي. یعنې زموږ په هیواد کې د نړۍ نورو سیمو په څیر باندې درې وادي یا هم جلګي او سیندونو غاړو او د خلکو د بیلابیلو ډلو د استوګنې لپاره وړ چاپیریال رامنځته کړی دی چې د کرنې او ژوندانه لپاره یې مساعد کړي برخې جوړې کړي دي چې په کرنه او صنعت او مالداري کې ستره پراختیا رامنځته کړې ده او د پرمختیا له ګټو څخه ګټه اخلي او د استوګنې د نامناسبې سیمې یې د استوګنې په سیمو بدلې کړې دي. یعنې هغه سیمې چې دې ته برابرې نه دي تر څو انسان پکې ژوند وکړي خو بیا هم دغه د استوګنې لپاره چمتو کړي دي، ځکه چې زموږ هیواد چې دی یو غرنی هیواد دی نو ځکه به زیات شمېر سیمو کې غرونه زیات دي. نو زموږ په هیواد کې د نفوسو تمسکر په هغو سیمو کې چې لوړوالی یې د 2500 متر څخه زیات دي محدود دي، خو هغه سیمې چې مساعد اقلیم ښه خاوره او ډېر اوبه لري زیات خلک پکې استوګنه کوي چې په همدې ډول سره هغه سیمې چې له 1000 متر څخه زیات لوړوالی لري په ټول هیواد کې پراخې او هوارې سیمې دي چې نفوس یې ځای پر ځای کېدنې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي چې پرته صحرایي سیمو څخه یې د دې سیمو زیات نفوس پر کرنه او مالداري او نورو تجارتي چارو باندې بوخت دي. همدارنګه موږ او تاسو ویلی شو زموږ ګران هیواد افغانستان کې چې زیات شمېر کسان ژوند کوي، هغه د لوګر، پنجشیر، الیشنګ، الینګار، کونړ، هریرود سیندونه مرستیالان یې، د هلمند سیند ساحل او مرستیالان د کترناک، ارغستان، د ارغنداو، مرغاب سیند مرستیالان د کندوز سیند، فرارود، خاشرود او همدارنګه ارسنګ او د دې تر څنګ د امو سیند ګڼ ساحل او د افغانستان ډېرې ګڼه ګوڼې سیمې دي. د دې تر څنګ درمل ځکون کوز مرستاسو د نن ورځې د لوس کورنۍ دنده چې د افغانستان ډېر نفوس لرونکي سیمې کومې دي او د افغانستان اوسني نفوس څومره دي. نور نه ترنو ځکون کوز مرستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای پای ته رسېږي. ښه وخت علاقه مان
تلقوا القول.